سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپک و جوشي تاسې ازادي راډیو ته خوښست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرنه کشمیر متعرض افغان میرمن او د بشری حقوقو فعالان په متحده ایالاتونو د لمړی میرمنې میلانیا ترامپ تایبا پرانیسلی کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلبغې نه هم خبر شوی راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تړو په تړټولو تیار پیر کې ژوند کوي. په لیک کې دا یادونه شوې چې میرمن ترامپ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو پر غوښتنه هم ټینګار شوی. دا په اصل کې د چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونی د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خوانزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشر ضد جنایتونو اوتړندې. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. په خطر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر علي او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې علي او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبسول سولې څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته دا سمزل دي چې طالبان د موسیقي علي سوزوي. افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز پړه د پراري و تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جادي مدرسو د منفي او اغیزناک اغیز پړه خبرداري ورکړل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو لاسرسی تر وړاندې لاندې څېړنه خبره کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل ترې لري کړې دي. وروسته خبر هم ده چې د سربیا صدر اعظم ملیوش وجوچ نن اعلان وکړ چې د فساد پر ضد د تیرو سونه اعتراضونو وروسته له خپل دندې لاس اخلي. په سربیا کې اعتراضونو په تیر نومبر میاشت کې وروسته لاغې پیل شو چې د شمالي خاري نوی اساد د اورګاډي په سټیشن کې د یو کانکریټي بیک د نړیدو په پیښه کې 15 کسان مړه شول. خلکو حکومت په فساد تور کړ. وجوچ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې لاستفاسه خد د هدف په سربیا کې د کړکېچ مخنیوي دی. هغه په ټولو غږ وکړ چې خپل احساسات کنټرول کړي او خبري پیل کړي. وجوچ اندازه زیاتونه کړ چې د نوي سات خروال به هم نن استفا وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې درو درو کم کې ورېدل شي. د نړیوالې جنایي محکمې حکم ته د طالبانو ورسته خبرګون
څوک به ضرر نه رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرط په مقابل کې ودرېږي.
افغانستان کې د دینی مدرسو او جهادي مرکزونو زیاتېدل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات را
او هلمند ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت مشر رحمت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ لاخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی چې که طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو په غبرګون کې شوی او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه اخیستلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو پاړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی لغښتنی او زینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملاحبت الله ویلی چې دوی د لویدیز او ختیز لاختارونو نه متاثر کیږي. ملاحبت الله ته په یوه منسوبي وینا کې چې زینی برخي د افغانستان زینو کورنۍ ورسنۍ خبري کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې دغه غښتنی په خبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې خلکو هم غوښتل شوی چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نه رسولای دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه ګونې چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15 په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23 په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنی ده چې دغه ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتون
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډاریږو یا له محکمه کېدو نه ډاریږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوي، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي
او تشویق هم میکنین هم دیګرتون را.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تربیه وکمنې د وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده وایي دوی د لویدیز او ختیز لخترونو نه متاثره کیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلي صلاح الدین سیدی مرکه کړې ده.
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
شکر. د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیواله ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرست نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرست باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرست باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامي په دغه دومه برخه ده کړه چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرست د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ
بل ورستوی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانې شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو د لپاره نه تنها د نړیوال ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تاسف سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د لپاره خدمت، د ملت د لپاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د لپاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
د سسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان د بشری حقوقو مرکز وی په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي چې په خبرې د ځوانانو د ذهنیتونو بدلولو لامل په خطرناکې پایلې ولري. د ځینو دینی مدرسو ځکونکو مسولین هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا موضوع ومنله. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خبر کړي چړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه ښودلی چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پروند شنبه د مرکز په خپل اکسپان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب دینی مزامین لری کړی او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړی دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې له تیر شپږنی مو کلونو راهیسې د وی دینی مدرسې استاد او یو سیمایز خوندی امر دی د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړو چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه کتاب بلستر کې دا ختم شوی دی. زراعت او اقتصاد دی بار کې او څښتونه دی ختم کړی دي. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساله کې شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمې اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یا څه مسائل شته دی. یو کتاب نیمې اضافه شوی دی او هغه د یک مسائل چې لرکیږي اما په هوی دی، اما په هوی دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه پنامه کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې د کوونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل لپاره راپور کې نوم خپور سي او لته ورو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي ازادي رادیو ته وویل
ما ته په خوا ته کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړای دا ځکه په ډیر مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه ووسته د څنګه چې مخ کې نه و هوسته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعات ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د رسمي شمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوي چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې ثبت شوي دینی مدرسې وي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې 200 له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونه ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای سي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لنجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په بار په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. د نوي قانون لمخې ته ټولنیزو رسنیو کارکونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمن لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1000 معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به د قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننې غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او لښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شو. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
ل خبرونو ور اخوا
شاه محمد هلمند ته د شاتو فرمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبي برخه کې موقعیت لري، د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې لشتولس درویسی د شاتو د مچی فرمونه لري، اوس خپل تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالداري چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ ورګرځېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاه محمد چې له دیر شو کلون رئیسی د مچی فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچۍ لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبي ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ نه هلمند پروري دي نه دلته، نو ماشاءالله خو حاصلات یې خو خوندور وو. د خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ رایحانه ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله هلته تریا کړل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو دپاره هم ګټه ده، د موږ دپاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره، لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغسې نور د ماش ګلان هم سه. په نور ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوری، او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوری، او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې زین راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته به آب هوا یعنی یخ ډیر نست، هوا نورمال حالات کده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شات کشي د اصل د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وای د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شپولا مومین د دغه ریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دی، لوی او کوچنی، چې د څخه خلک عاید ترلاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې دی دیشتن اصل کیږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګ همکار موسساتو نمایشګاوی جوړ کړی وي تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشگاه جوړول یا دوی نمایشگاه جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشگاه جوړول بسنه نه کوي.
هلمند چې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست فارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. ځایي طالب چارواکي ویل یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2013 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. نور هلته نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاره یو اساسي رغونی کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شول، ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا پر رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخا که پو نورو دی جون پزر رتون که تری گرت افلو کلشی دا کاریزو ورغا ولس، نو واکین چی و بیو مستر اضافه سویسی دی کرکیلی دی فارا زمک دل دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آغا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیابی پی باندی پورا کردی.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېری چینی او یالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کیږي.
موږ دلته نور هم دغه کاري زونه لرو، دغه دغه سی پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسیږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینی لرو، د کولاب لرو، پوځ د کولاب چې روته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتای او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکو وایي د دوی سیمې ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته.
زمونږ پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبري مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کوي. سلامونه سرور صاحب، خیر وخت خبرونه.
وعلیکم السلام حسین جان، شما مونده نه باشین.